کابل کې د سهار لس بجې سویز فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته شرغ لستیم. د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په دې کې اورو چې د ناتو عمومي منشي وایي چې راتلونکي میلادي میاشت افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. خو په سر کې خبرونه واوري. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او د واشنگټن پولیس وایي چې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یو مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. دا سپریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څېړلو لپاره ټاکل شوې تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر ورکړی دی. د افغان دولت مذاکره کوونکو پلاوی ویلي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. د واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازدیګر وسوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو رایې پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه ټلویزیوني وینا کې دا امریکا پر دیموکراسي برید بللی.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري برید لاندې راغلی. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلي. د ازادۍ پر ماڼۍ، په خپله د کانګرس پر ودانۍ، دا د خلکو پر استازو برید دی.
تر څو ساعتونو ځنډ وروسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غونډه له سره پیل کړه او دا اقدام یې وغانده. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولی سي پر دغې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چارو وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې هم ګډون نه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دې مراسمو کې چې د یریوان په یوه کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د خبرونو پای. زموږه غلا زده رادیو څخوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکرونیز پروګرام لرو، خو تر هغه دمخه به دا ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یانس ستولتنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو وي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله الدین راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. سټولټنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او له ننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او که چیرې وځي دا ویره شته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسېدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکې میاشت د ناټو دفاع وزیران سره راغونډېږي او دوی به دا پرېکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
سټولټنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پرېکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. سټولټنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باور وکړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوها کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې پتیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریزونه سره بیل دي او سولې ته د رسېدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریزونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. امریکایان نن د دې هیواد په یو بیساري اقدام کې د وسنی ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل شاهدان ول. ټول نړۍ د اقدام ته په حیرانۍ وکتل او وی غنده. په خپل د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم د اقدام پر دیموکراسي برید ول او باله. د جمهور غوښتون کې ګوند ډېری وغړو هم دغه اقدام وغنده او هغه یو ناکامه هڅه وبلله. په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو لشنونکي شفیق همدم سره مې پر همدې مسلې خبرې وکړې او دا مې ورڅخه وپوښتلې چې دې اقدام ته څه نوم ورکوي. هغه وویل
سلامونه نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوونکی عمل ده او زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنگا رنگ غبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي غبرګون ښکاره کړی او دا موضوع یې تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړي درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خغلی چمپ ماوین وایانده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزر ټو بیس سیف اګانی ورکې دی وای چې خغلی چمپ د سولېز البته د سولېز انتقال په پروسه کې چې دا واک باید خغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپل د خغلی ټرمپ په حلقه کې دننه په سپینه معنی کې هم رنگ رنگ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وخایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده هغه موږ تاسو واوریدل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې له سره پیل کړه وی ویل چې دا پیښه کېدای شي د یو تازه پیل مقدمه وي هدف یې څه دی
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهري شوي دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیا سنا مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان تر رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشری د بیا به تر غزیدو لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کینو دا زه فکر کوم چې سره لدې چې تر یو حد پوري کولای شي چې دغه پروسه چیلنج کی خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ول دي ټول دیموکراتان اکثریت د ښاغلي ټرمپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسمي مخکې دینه حتی چې اوس د رای هم نه هي شوې ندي ښاغلي البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې ښاغلي ټرمپ به له دغه اگر چې د ښاغلي ټرمپ د هیڅ نه ده ډیر قوي ملاتړ و خو د ریاست مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تبعیل له او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسی او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراوړه نه د ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې ښاغلي ټرمپ تر دم غړې پوری خپل دغه بهله نه ده منلې هر لږ چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سولې تظاهرات کوي خو هغه اصلي هدف چې دغه تظاهرات تر شا ده هغه د ښاغلي ټرمپ مخالفت ده
بله دقیقا ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه مطرح کړم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي یعنی د ټرمپ په ګټه به وي
نخیر فکر نه کوم ځکه چې ښاغلی ټرمپ په دې لومړي قدم کې ډېر لویه ماته وخوړه هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښتي چې دغه نتایج چالنج کړي حتی مخکې د دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو خو وروسته د دغه تظاهرات نه دوی لومړني کسانو چې را میدان ته شوویل چې نور موږ د اراو او د دغه پروسی مخالفت نکوه ځکه چې ښاغلی ټرمپ لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټول دیموکراسي چالنج کړي
بله همدارنګه بیا ولا پښتنه دا چې دا یو بې ساري اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټولنړی ورته یو ډول ګوته په غاښ ته یعنی حیرانون کې د ورته ټکان ورکون کې د ځکه د نړۍ پر یوې لوی دیموکراسي باندې دا ډول یو برید کیږي یا یو یرغل کیږي او دا اقدام په داس وخت کې کیږي چې د لوړ مراسمو ته شاوخوا دوی ونې مازی پات دی او منتخب ولسمشر دیموکرات مشر جو بایدن به رسمن دند پایل کې اوسنی شرایط ته او دغه وضعیت په کاتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سولې تر سره شي
البته دا خبره خو جوابات د سره لږ چې ځینی اندېښنې شته خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړي چې امریکا تر ده هم لوی چیلنجونه په خواله ر په داسې حالاتو کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېلو د څو کلونو راهیسې دغه پروسه په امریکا کې روانه ده هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کیږي او د ولسمشر تاییدوي نو دوی نن دا هم ورکه چې موږ هغه وخت چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېلو په هغه وخت کې په داخلي جنگونو کې ښکېلو په هغه سخت شرایطو کې هم دغه پروسه تکنه کرده نده ده طول مشکلات تر مخ که وره ده نه موضوع تر یه ده پولیس اگر ده چه دیر جدی هم ده دیر تویلی چه ده دوم ایک جدی نده لکه چه مون پخواب دیده ساکلو که جدی مشکلات لره.